مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د فبروري 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه تاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي حکومت د اقتصادي راهداري په لار کې بدلون نه دی کړی. نن د خیبر پښتونخوا په درویشت ضلعو کې ضلعي بلدیاتي انتخاباتو لپاره بهیر ترسره کیږي، او د شام په هومس ښار کې موټر بم چاودنو لږ تر لږه 46 کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو واری بیا د دې خبرې تکرار کړی چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري په لاره کې بدلون نه دی کړی. نوموړی دا خبرې د شنبې په ورځ نوښته په اسلام آباد کې یو غونډې ته کړې. هغه ویلي چې د دې اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسېږي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې وروستیو کې ویلي چې د اقتصادي راهدارۍ پر ضد ټولو کمپاینونو باندې خبر دی، او د ده په وینا دا پروژه به په هر حال کې سرته رسوي. خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون مشال راډیو ته وویل
موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا دی د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی، دی په دې خبره پوه دی او که نه دی پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راوغواړه.
بلخوا ملت پال ګوندونه هم دریز لري چې د پاکستان مرکزي حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې ده، خو مرکزي حکومت یې نه مني. نن د خیبر پښتونخوا په درویش ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخابات لپاره رای واچول سوې. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي احمد سویل احمد نن مشال رادیو ته وویل چې په درویش ضلعو کې د 303 اتیا چوکیو لپاره د 600 څخه زیات پولینګ سټیشنونه جوړ کړل سوي. د دوی په خبره د زمینی ټاکنو کې شاوخوا 800 کاندیدانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یو وزیر ملمنځه وړي او 6 طالبان یې نیولي دي. د کندهار د امنیه قمانداني ویان ضیا دورانی نن مشال راډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سرای بغل په سیمه کې سوي دي. دورانی زیاته کړه چې په عملیاتو کې 3 ارادي موټر او 6 موټرسایکلونه لمنځه وړل سوي دي. طالبانو په دې اړه سندي ویل. د افغانستان د پکتیا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ 6 غړي ووژل د حکومت وسلوالو مخالفینو یشیو. دغه پیښه پرون د پکتیا ولایت په وازی خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې د عامو خلکو موټر یو له یوه کلي بل ته روان و. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ نمانځل کیږي. پښتنو ملتپالو لیکوالانو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابع کړې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه وګرځول سي. د یاد ګوند مرکزي مخکښ او د صوبایي خیبر پښتونخوا صوبایي مشر مختار خان یوسفزي مشال ریډیو ته وویل
پکار ده چې پاکستان کې یو داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قومونه برابر وي او د هر قام قومي ژبه چې کوم دی دا د دغه وطن قومي ژبه وګرځولی شي. پښتونخوا کې د پښتو قومي ژبه وګرځولی شي. پنجاب، سندھ، بلوچستان کې د خپلې ژبې قومي ژبه وګرځولی شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو، د ترقی یافته کېدو، د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینۍ لار ده.
دا ورځ له هغه وروسته لمانځل کیږي چې په 1952 کال کې په مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش کې پولیسو هغه بنگالی زده کوونکي په ډزو ووژل کوم چې د بنگالی ژبې رسمي کول لپاره مظاهره کوله. د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي چې مرکزی ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي او په لسګونه نور ټپي سوي دي. په برتانیا کې میشته دغه ډله وایي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي عام وګړي وي. خو د هومس والي طلال برازي د شام حکومتي ټلویزیون ته وویل چې د وژل سوو شمیر 15 تنو ته رسیږي. د عراق قبیلوی ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کېږي. د عراق د پوځ یو جنرال نن وویل چې د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې دغه جګړه پرون له هغه وروسته پیل شوه چې د داعش ډلې سخت دریځو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یو بازار کې یو میرمن په دې تور وډبوله چې د دوی په وینا خپل لاسونه نو پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه راپارولې ده. رپورټونه وایي چې د امریکا په شمالي ایالت میشیګان کې د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله رپورټ ورکړی چې پکې ویل شوي درې تنه نور په کولا مازو سیمه کې او شاوخوا سیمه کې ټپیان شوي هم دي. په کولامازو سیمه کې د شاري پولیسو یو مسول پاول ماتیاس وویل هلته نن شپه په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سویلې. د ترکیې وزیر اعظم وایي په انکره کې د موټر بم له تازه بریده وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کېږي. د زیارت په ورځ هلته یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو د یوې سخت دریځې ډلې یا ټي ای کې هغه ادعا وغندله چې ویلي و دوی په دې برید کې لاس لري. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستی. بلخوا د بلوچستان او خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړي وایي حکومت ته له دوی سره د دغه پروژې تفصیلات شریک کړي. نن د مورنیو ژبو نړیوال ورځ لمانځل کیږي.
ته پرس کری عظیم خې او ته تاغه په بل ژبه کې خې نو دا ستا مجبوری ده چې ته باغه پوهې په مورنۍ ژبه په خپل پښتو ژبه کې.
او د جنوبي وزیرستان خبريالان وایي خپل سیمو ته نشي تللی.
یو جنوبی وزیرستان ماسید صافی خپل ایریا تک اوپن ایریا وی اخته نشی تللی. یو عام کاست لای شي په صافی اکسس نشته چې هغه ولې جنوبی وزیرستان ته لوړ شي اوپن ایریا ته.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې د سرحد یونیورسټي آف ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي کنوکیشن ته په خطاب کې صدر ممنون حسین اوې چې پاکستان په جغرافیایي توګه ډېر په اهم ځای پروت دی خو د دې باوجود تر اوسه د دې اهمیت نه فائدہ نه راغستې شوی. البته اوس پاکستان د صنعتي معاشي او ټیکنالوژي د ترقی په یو نوي دور کې داخل شوی دی. د نوموړي وینا وا چې ځینې طاقتونه د پاکستان ترقی نشي لیدې او دغه وجه ده چې دوی د اقتصادي راهداري منصوبې په لار کې خنډان پیدا کوي. ته زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازې د یو سړک نوم نه دی بلکې د سره باد ترقی او خوشحالۍ ډېرې لارې خلاصې شي. ممنون حسین وې چې د اقتصادي راهداري پر روټ کې څه قسمه بدلون نه دی راوسته شوی او دغه لړکی غلطه پروپاګاندا روانه ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان ولسمشر او د پوځ مشر له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونې کړې دي، د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران وایي که څه هم وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو ته د ونډې ورکولو خبرې کوي خو تر اوسه یې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې اقتصادي راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبو تحفظات لري کړي. پر دې موضوع زموږ همکاري ملیحا میرزاده د خیبر پښتونخوا حکومت او پښتون ملتپالو ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې. د پاکستان پوسټ مشر جنرل راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او پوسټ به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د څه مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي، د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالی په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وایي راتلونکي اونۍ به د وزیر مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په حواله سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په حواله سره ورکړی دی. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه احسن اقبال دې راشي، که دې پړ نه کړو نو موږ دې مړ کړو، او که موږ پړ کړو نو موږ صفحه درته وایو چې موږ د مغربي کاریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیرنه ورکړې، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري. په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشاره د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشا نه شي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړی چې د چین سفیر ورته ویلي چې مغربي لاره جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وایي حکومت ورسره د غربي لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو څلورو میاشتو پورې ګوري چې دغه ژمنه عملي کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلی دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه، په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکاره کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې راسره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کیږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده، باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ورنه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یوه خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
تفسیری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه د فبروري په 9 نیټه کیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر وایي چې په دې غونډه کې به د صوبې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات هم وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له وفاقي حکومت به غوښتنه کوي چې له دغې صوبې سره کړې ژمنې سرته ورسوي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په مرکزي حکومت فشار اچوي.
سوال هم دی نو په دې دواړو خبرو کې چې کومه مایوسي په صوبه خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کومه ښکاري نو دغه میټینګ کې به اوچتو.
له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار ده وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لرې کړي.
او د صبح خیبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغې حواله باندې زیاتی کوي. زموږ سره په مختلفو وختونو کې کمې وعدې او زموږ د صبح خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کومه خبرې کړې دي نو هغې ریزلټ زیرو دی. په مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسہ الوکیټ کی صبح خیبر پختونخوا ته او موږ په هغې خوشحالولو کوشش وکړي خو څو میاشتې پس هغه د خرچ نه شي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي او هغه زموږ نه واپس واخلي او زمونږ هغه ټولې منصوبې دغه شانته نیمګړې بیا پرتي.
د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل دا غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپلو وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د فروری په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
رازو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې بالا پتر کې وسوالو د آرمی یو سکول ځینې برخې په بارودو الوزولی دي. د دې پیښې ذمهواري مسعود طالبانو ویاند اعظم طارق منلې ده. نور تفصیل له سیمینار د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالانو او په ډېر اسمیل خان کښې د امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسلوالو کسانو د سولي وزیرستان په سیمه بالا پتر کښې د 4 درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په 5 کوټې کښې درې کوټې او د سکول سره ودروله یو اکسیویټر یا خپخه په بارودي چاودنو ورزولې تباه کړې دي. دغو ذرایع دا هم ویلي دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کښې موجود د 13 مزدوران هم بندیون خو د ورستې یې بیا خوشې کړي دي. یاده دې وي چې دغه سکول څو کاله مخکې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلیانو د وړکیو جنکو د پاره جوړ کړی خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا دې هم یادوي چې د دې نه مخکې په سولي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي. خو د دې وجود هم د مسعود قبایلیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال هم روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. نن د پښتو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا لخوا د مورنو ژبو نړیوالې ورځ په مناسبت پېښور کې یو لاریون وشو چې پکې د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه غوښتنه وشوه چې د پښتو په شمول د پاکستان ټولې غټې او تاریخي ژبو ته د سرکاري او قامي حیثیت ورکړل شي. او پښتونخوا کې د تر دولسم جمعه پښتو لازمی مضمون وګرځول شي. نور تفصیل له پېښور شبیر احمد جان را لیکلی.
پایوشتما فروری چې پټوله نړۍ کې د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د پېښور پرست مخه ته پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا عہدیدارانو او زده کوونکو یو لاریون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پښتو په شمول دي د پاکستان ټولې غټې او تاریخي ژبې دي قامي او سرکاري ژبې وګرځول شي. دغه مظاهره کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره تعلق لرونکي درویش اپریدی مشال لیډو ته وویل چې دغه غټه ژبه ته د حکومت لخوا د نه پاملرنې له وجې ټولې ورستو پاتې شوې دي.
هر ژبه د تبه د ریاست سرپرستی یا د ریاست ملاتړ وي، سیاست به ملګری وي. له بده مرغه په پاکستان کې چې کمی کامی جبی دی، تاریخی جبی دی، ریاست داغه مخه نیسی، داغه د ودی مخه نیسی. نو بیا خامخا پښتو ژبه، بلوچی، سندی، پنجابی، سرایکی دا خامخا بیا په شاته لیدی په پاکستان کې دننه.
نوموړي زیاته کړه چې باید ریاست دغه ټولو ژبو پرمختګ او حفاظت خپل ذمہواری وبلي.
موږ دا فکر کوو چې یو ژبه یو خزانه وي، د یو قام نه چې ژبه لاړه شي داغه معیشت لاړو، داغه سیاست لاړو، داغه جغرافیا ورکیږي، داغه قام ورکیږي. لکه څنګه چې باچا خان ویلو چې جبه ورکه شي غکام ورکه شي، نو موږ ته دغه احساس دی چې دغه جبه بیا په دې وطن کې هر جبه چې ده، کغه هندکو ده، کجترالی ده، کسرایکی ده، کپښتو ده، د دې ساتنه ده د ریاست حق دی. او د ریاست نه بیا دا یو غوښتنه ده چې د دې قانونو دغه جبه وساتل شي، چې د دې قانونو تهذیبونه او تاریخ هم وساتل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید پاکستان کې د غټو قانونو په بنیاد باندې فیڈریشن جوړ کړی شي او دغه ټول قانونو خپل ژبې د قامی او سرکاري ژبې وګرځول شي. د دوی په وینا هم دغه د پاکستان د پرمختګ لپاره یوازنی لار ده.
پاکستان د پنځو قانونو یو فیڈریشن دی. د دنیا د معلومو پارلماني او فیډرالي روایتو سره سم په کار ده چې پاکستان کې یو داسې فیډریشن جوړ شي چې په هغه کې ټول قانونه برابر وي او د هر قام قامی ژبه چې کم دی دا د دغه وطن قامی ژبه وګرځول شي. پښتونخوا کې د پښتو قامی ژبه وګرځول شي، پنجاب، سند، بلوچستان کې د خپل خپل ژبه قامی ژبه وګرځول شي. دا د پاکستان د باقی پاتې کېدو، د ترقی یافته کېدو، د پاکستان د دنیا د نورو ملکونو سره د سیال کېدو یوازینی لار ده.
دغه لارون کې برخه اخیستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي په خیبر پښتونخوا کې تر دولسم جمعه ته پورې د پښتو مضمون لازمی وګرځول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د زړه لتله ورته غږ ورکوم، نور د حق نه خوري حکومت ته پښتو. مونږ هیڅکله سوداګانې نه کوو په دود دستور پر روایت د پښتو. څنګه چې تاسو واورید، نن په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف 1952 کال کې په یاد ورځ د هغه وخت مشرقي پاکستان د هغو څلورو وژل شوو زده کوونکو ته درناوی هم دی چې په بنګالی ژبه کې د زده کړو لپاره احتجاجي مظاهره کوله او پولیسو پرې ډزې وکړې. د مورنۍ ژبې ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تعلیمي نصاب په انګریزي ژبه بدلولو کار پیل کړی دی او دریز لري چې د ټکنالوژۍ په دور کې په انګریزي ژبه زده کړې د وخت ضرورت دی. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 21 د یو سرحد د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرحد معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم ښه زده کړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خلک د دنیا ښایسته ښایسته خوراکونه راټولوي، خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي، او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور روپۍ ورکوي. دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چیرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور د خپل اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردۍ ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی پوه ده، او پوه چې څنګه په خپله ژبه کې کېدی شي په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردۍ ژبې مخالفت نه کوو، د پردۍ ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه وي هغه به د ژبې په طور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی، او دې ته مونږ هیڅ قسم دا نشو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت کوي، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال باسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې په کې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بله دا ده چې مونږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سی ډي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې لپاره د یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویزیون د پښتو یو بل چینل دې جوړ کړی شي، څنګه چې د سند پنجاب لپاره شته. خو دا مې یقین دی چې ولس دا بیداری نو حکومت په زموږ سره متفق کیږي.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل، او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د انډس کلچر فورم د سوري لاندې د یو ایس ایډ په مرسته اسلام آباد په لوک ورسا کې د مورنیو ژبو لړ کې دوه ورځنی ادبي میله له پرونه شروع شوې چې نن هم دوام لري. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر هم دغه میلې ته ورغلی، تفصیل یې په دې رپورټ کې.
په لوک ورسا اسلام آباد کې د خالی پورس پیل شوی د دوه ورځنی میله کې د پښتو په شمول د ټول پاکستان د 15 ژبو یو نیم سل شاعران، ادیبان، خبریالان او هنرمندان ګډون کوي. په دې موقع په لومړۍ ورځ شاعرانو، ادیبانو او پوهانو د مورنو ژبو په اهمیت خبرې وکړې. وی ویل چې د اقوام متحده د چارټر مطابق یو ماشوم ته ابتدایي زده کړې خپل مورنۍ ژبه کې ورکول پکار دي. د مشال ریډیو سره د پښتو ژبې نمائندګي کوونکي لیکوال، افسانه نگار او ادیب نورالامین یوسفزی وی چې پښتو د نړۍ په لویو ژبو کې شامل ده، خو د بده مرغه په هر دور کې د پښتو ژبې سره زیاتې شوې دي. نو پکار دی چې پښتانه حکومتونه دې ته مجبور کړي چې د دوی ژبه نصابي او سرکاري ژبه وګرځوي. نوموړي زیاته کړه،
په مورنۍ ژبه کې کوم علم بنده حاصلوي نو هغه د ذات او شخصیت کیسه جوړیږي. که فرض کړه دغه مورنۍ ژبه بیا د پښتو غوندې پرمختللې ژبه وي چې پای کې انجینیرنګ هم شته، په افغانستان کې میډیکل هم شته، یعنی چې د دنیا ماهرینو په سلا کړي چې د ژبو په قطار کې چې کوم شپک شپږ نیم زره ژبې دي پای کې د یو کم سل ویختم نمبر دی، نو بیا خو کار نورو مسان شي. که ته فرض کړې عظیم خې او ته هغه په بله ژبه کې خې، نو دا ستا مجبوري ده چې ته به هغه پوهې په مورنۍ ژبه، په خپله پښتو ژبه کې.
د پېښور پوهنتون د ساينس پروفیسر او لیکوال ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې اوس ګوګل هم پښتو ژبه ومنله او په خپل د ژبو په فیرس کې یې شامل کړه. نو په کار ده چې حکمرانان هم دې اړخته پام وګرځوي
چې مونږ اردو لازمی کړی ده، مونږ انګریزي لازمی کړی ده. په کار دا ده چې تر لسمه پورې دې مونږ اردو اوساتو، کدی وی چې د رابطې ژبه ده، خو د لسم نه پس دې مونږ اردو کټکو، دا د اختیاري مضمون کو. خو په کار دي چې مونږ په اف اس سي کې ماشوم ته میتس بایولوجی دواړو خو، نو هغه ته مونږه دوه میدان کولاو پکار دي چې مونږ پښتانه، مونږ بلوچیان، مونږ سندیان، مونږ پنجابیان هم د خپل مورنو ژبو قدر باندې توجه ورکو. او زموږ حکومتونه چې دي پیدایشي زموږ د مورنو ژبو مخالف دي، پکار دي چې د حکومتونه مونږه دې ته مجبور کو چې زموږ د مورنۍ ژبې یو سړی ولې دشمن دی.
همدا شند په خبر نه راغلی یوې بلې د پښتو او اردو ژبې شاعري او ادیب سمینه قادر مشال ریډیو ته وی چې یو کام هم بغیر له خپل مورنۍ ژبې پرمختګ نشي کولای، باید چې پښتانه د خپل ژبې سره مینه پیدا کړي او د دې د پرمختګ لپاره کار وکړي. سمینه قادر زیاته کړه،
هر مورنۍ ژبه چې ده هغه د یو ملک، د یو قوم د بقا لپاره او د هغوی د ترقۍ لپاره ډیره زیاته ضروری ده. همیشه زه دا ګورم چې زه په خپل ژبه کې خپل فیلینګس اظهار کولای شم، هغه که د غصې دي که د مینې دي، زه هغه شانته اظهار بالکل نشم کولای. زه خپل ماشوم پوهیم، نو زه په خپل ژبه کې چې هغه پوهیږي هغه زر فالو کی زما خبره، خو که زه په نورو ژبو کې هغه پویو نو هغه دومره زر زما هغه خبره نشي فالو کولای.
په دې دوه ورځنی ادبي میله کې د پښتو ژبې یو شمېر شاعران، ادیبان، لیکوالان، خبریالان او د سوشل میډیا ماهرین ګډون کوي چې پکې اکمل لیونی، اشرف کاکل، ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی، ډاکټر اسماعیل گوهر، سمینا قادر، صادق جڑک، نثار محمد خان، لیاقت تابان، عبید منیر، امل خٹک، سلیم راز، فضل رحیم مروت، سلما شاہین، حسن خان، ڈاکٹر خالق زیار، یار محمد مغموم، نور الامین یوسف زے اور پروفیسر اسیر منگل شامل دے۔ سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
تاسو مشال ریڈیو تا وگی تا ما خام پنجنی میں بجی شوی دی لند خبرونا دا بوری وال کاکر ناورو۔
د پاکستان لوس مشر ممنون حسین یو عربیا ویلی چی حکومت له چین سره په اقتصادي راهداري لار کې بدلون نه دی کړی۔ نوموړي دا خبرې د شنبې په ورځ نوښته په اسلام آباد کې کړې ده، خو پښتانه ملت پال وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه پنجاب ته اړولې ده، مرکزی حکومت یې نه مني۔ نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې ضمنی بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې رایه واچول شوې۔ د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دروي ضلعو کې د 303 څوکیو لپاره د 3600 زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي وو۔ د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یوه زیرمه له منځه وړې او شپږ طالبان یې نیولې دي۔ د کندهار امنیه قمانداني ویاند زیاد دورانی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سرې بغل په سیمه کې شوي دي، تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي۔ د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې نن یک شنبه له غرمې وړاندې تورخم شرګوټي سره د سرحدي پولیسو پر پوستا نږدې دوه توغندي لګېدلې چې مالي او ځاني زیان یې نه دی اړولی۔ د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي مشال راډیو ته وویل چې دغه توغندي بریدونو له نامعلومه ځایه توغول شوي وو چې په اړه یې د ده په وینا پلټنې روانې دي۔ نن د پټول نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ لمانځل کېږي۔ پښتنو ملت پالو لیکوالو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډه تابعه کړې وه۔ پښتونخوا ملي او میګون نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه سي۔ او د شام د بشري حقونو څار ډله وایي چې په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 68 کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپي شوي دي۔
لړ خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اوریده۔ اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي۔
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې، بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو۔ ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي، نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل۔ د کوم روسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي۔ د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي، هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو۔ ادارې اخیر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو، نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کوم چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي۔ د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي۔ ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي۔ د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی۔ د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي. نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت لپاره یو سپیشل سیکورټی ډیویژن جوړ کړی کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مشر لکھی په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره لولسی مشرانو نه د بدل اخیستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټبلشمنټ سره وي. بلخوا د ډیپلوماټ مشر لکھی د افغانستان د مسلې چابي د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره ده. مقاله زیاتوي د طالبانو رژیم تر رنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې پکې د بیان ازادي، د سړو او ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار شامل دي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نه شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومنده.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټبلشمنټ سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوز حکمرانی کړې، خو د دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قامي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو، د هغو د بس کولو لپاره د پوز پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار وویسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوز کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنټ نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلی او تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. له کلونو راهیسې د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نه شوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمه لري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوري حکومت او آئین یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په نیواډا ایالت کې د خپل ګوند انتخابات وګټل او د ریپبلیکن ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بیا ډونلډ ټرمپ د جنوبي کیرولاینا انتخابات وګټل. بلخوا د ریپبلیکن ګوند کاندید جیب بوش بیا اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست لپاره له خپلې کاندیدې تیریږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوریاس نورینا.
د هیلری کلینتن پلویانو د هغې برای په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینتن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرس ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یوه ایالت انتخابات وګټل. کلینتن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینتن یو زیات شمیر پلویان هیله من دي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولین نه لومړني انتخابات هم وګټي. کنت جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجاني کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینتن بل ملاتړې لیزا ورموالد د هغې برای لویه کامیابی بولی. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخ ته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرس کلینتن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی. شیبه مخکې ما کلینتن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شوو په سلو کې درې نوي رایو نتیجې وښوده چې کلینتن په سلو کې 52.5 او ساندرس 48.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالد ترامپ وګټل. ډونالد ترامپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډېر ښه کار سرته رسولی دی. ترامپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 22.5 رایې وګټلې. په نیو هیمپشر کې له بری وروسته دا دوهم ایالت دی چې ترامپ د خپل ګوند له لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبي کارولینا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپل سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه دی ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په پا پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پا پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون ځانګړي استازي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو نه برتي کولو پلان ستایلی او پر حکومت یې غږ کړی چې دا عملي کړي. نور تفصیل له ګل ایاز اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کیمون ځانګړي استازي لیلا زرو ګولی د افغانستان حکومت د هغه پلان هرکلی کړی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو برتي کولو مخه نیسي او دا پلان به عملي کوي. د ملګرو ملتونو خبري څنګه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالي جګړې او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ځانګړي استازي لیلا زرغولي له فروری 14 نه تر 18 نیټې پورې د افغانستان بیلابیلو سیمو سفر او په هغه سیمو کې د زپښو ماشومانو د حال جاج یې اخیستی. نوموړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو جګپړو چارواکو سره لیدلي. نوموړي د حکومت لخوا په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره اخیستل شوو ګامونو ستاینه وکړه، خو پر حکومت یې ټینګار وکړ چې دا عملي هم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هرات ولایت سفر کړی او هلته یې د ملي اردو د برتۍ مرکز جاج اخیستی او مثبت اقدام یې ستایلی چې چارواکو کم عمره ماشومان په امنیتي لیګو کې نه دي شامل کړي. د ملګرو ملتونو استازي د افغان حکومت ژمنتیا هرکلی کړی دی چې د امنیتي ځواکونو په صفونو کې به ماشومان نه برتي کوي او په دې اړه به پلان هم عملي کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې تیر 2015 کال کې هر اونۍ شاوخوا 350 ماشومانو ته مرګ جوبله اوختي چې دا شمیره د نورو کلونو پرتله زیاته ده. په دې کې زیاتره مرګ جوبله د وسلوالو ډلو په ځمکني جګړې کې رامنځته شوې. د دې ترڅنګ په هوایي بریدونو کې هم د اضافي له وجې د ماشومانو مرګ جوبله زیاته شوې ده. خبر پاڼه د لیلا زورګولی په حواله لیکي چې په موجوده امنیتي حالاتو کې د ماشومانو تحفظ یو ډیر لوی چیلنج دی. نوموړي په ټولو ډلو غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو احترام وکړي او جګړو کې د ماشومانو ژوند خوندي وساتي.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. په داسې حال کې چې د وروستیو کې په افغانستان کې د مرکزي اسیایي هیوادونو سره پر پوله طالب او نورو وسلوالو ډلو ډېر فعال شوي دي. روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېده اوس نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر وخت پاکستان د روس د پرمختګ مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې وې چې تر یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو، خو اوس ماسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. نور تفصیل د بشیر ګواخنو.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانۍ دښمنۍ هېرې کړي او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستي دشمنی پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ د داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده. داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري د زینام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دو لپاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستان ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجې خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي هم دی، اقتصادي هم دی او سیکیورټي حواله سره هم دی. دا ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره هم تعلق ساتي، دا ایران سره هم تعلق ساتي، پاکستان سره هم ساتل غواړي. افغانستان هم دی ډېره خبره واده پاکستان امریکا یو ځای دي، تر ډېرو نه دي یو ځای. د دې امریکا سره څه دومره لوی خفګان هم دی.
خو اجاز خټک زیاتوي چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کړي، ځکه چې د هغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
ډان رسپانې په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد ساسکو نور کولو پر موضوع اداري خبره کړې. په مقاله کې د پولیو ضد ساسکو او کمپین لپاره ناسازګار امنیتي حالات په ګوته شوي دي. رسپانه لیکي په ولس کې پوهاوی راوستل او د ناروغۍ د لمنځه وړلو په لړ کې هلې ځلې کول د ریاست ذمواري جوړیږي. د مقالې مهم ټکي له ملیحا میرزادانا اورو.
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورځپاڼې د ریاست صلاحیت نشوالی او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړي دي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد ساسکو پر کارکوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد ساسکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال د کورنو لخوا د پولیو ضد ساسکو ورکولو نه انکار کې سونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورځپاڼه زیاتوي خواوشا سلیر ویشتو نه زیات سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو ساسکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي. ډان رسپانه لیکي چې د دغو سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامی چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغو ماشومانو ته ور له مخې د پولیو ضد ساسکي ورکړل شوي دي، او دویمه ده چې د دغو ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شي. رسپانه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ډان رسپانه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د ویکسین خوندیتوب ترڅنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د خیبر ایجنسی د باړې مشان وایي چې حکومت ترې د انډسټریل زون یا کارخانو لګولو او تعلیمي دارو جوړولو لپاره په سلګونو جریبه ځمکه غواړي، خو دوی ته په بدل کې ډېر کم نرخ ورکوي. دوی وایي باید په دې نرخ کې ورته اضافه ورکړل شي او د سیمې د ځمکو د موجوده نرخ مطابق د ترې ځمکې واخیستل شي. په دغه سیمه کې په داسې حال کې پرمختیایي کارونه پیلیږي چې خوشا اووه کاله وروسته له هغو سیمو بې کوره کړل شوي کسان بیرته ستان شوي دي. نور تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې مشران وایي چې حکومت په باړه کې د انډسټریل سټیټ او تعلیمي ادارو جوړولو لپاره په سلګونه جریبه ځمکې په خپل پرمختیایي پلان کې شاملې کړې دي او هلته به یو شمېر کارخانې لګوي او فاټا پوهنتون یوې برخې ته به هم د دوی ځمکه ورکوي، خو دوی ته د دغو ځمکو په بدل کې د ډېر کم نرخ ورکولو ویل شوي دي. دوی وایي باید په دې نرخ یا معاوضه کې دې اضافه وکړی شي. په دې حکله د باړې اکاخیلو یو مشر حاجي ګل پردی مشال ریډیو ته وایي،
نن مې ته وی چې کم د ځمکې ریټ ته بس مهرباني وکړه، هغه ریټ روکه چې کوم د ځمکې نن ریټ چلیږي. نن سبا تقریبا چې د 5.97 لک روپیو پورې دلته ریټ دی جیرب چې خرچ شوی دی، او دو په یو لک ریټ لګولی دی. نو دو د 1200 کلو مخکې ریټ خبره کوي، خو په هغې کې هغو ته نه پیسې ملو شوي دي، درخواستونه یې مکې کړي دي، سوالونه زوره یې مکې کړي دي، پی نیولي شوي دي، خو هېچا پیسې ورنکړي. نن چې ځمکه ځونته ولا کوي نو کارخونو ته بالکل کومکوخیل ټول تیار دی، او په ریټ چې کم دی بس دا دی مونږ پر زور مطالبه ده چې ریټ ته هغه غوړو چې کم نن ریټ چلیږي.
او یو بل مشر سهیل پردی زیاته کړه،
یو دوی خبرې دي، یو د یونیورسټي ویرې اف آر د طرف نه د فټ یونیورسټي د پر ځمکه خبره ده، په هغو کې 400 کنال ځمکه د کومکوخیل نه غوړي. یونیورسټي ویرې جوړه شوې ده، صرف د 400 کنال ځمکه د مونږ نه پکې غوړي. کوار سره جنگیدل یې موږ ځمکه ده. ادې صاحب په کوخیلو کې بل انډسټریل اسټیټ ته پورې ځمکه غوړي، هغه 400 جیرب ځمکه غوړي، په هغه باندې خبرې روانې دي. پولیټیکل انتظامیا دا وی چې نه لکه دا دیل بیل بیلټ ته ټرایبل بیلټ ته دغه توس خپل لیټ ولګو، په هغه ریټ باندې خبرې اترې په مراتو باندې روانې دي. بس ورنبایم دغه ډیمانډ هم دی چې څه مرات یې یونیورسټي لپاره نورو لور کړي وي، څه رولز وي چې هغه موږ لم روکړي شي.
د باړې مشران وایي چې دوی د پرمختیایي کارونو په حق کې دي، خو دوی ته د خپل ځمکو پورا معاوضه ورکړی شي. د باړې سیمې د خلکو د دغې غوښتنې په حق لمو شکله د خیبر ایجنسۍ د پرمختیایي کارونو ذمهوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې په دې لړ کې مو د اکاخیل قوم سره جرګې روانې دي او ډېر زر به ورسره په یوه نتیجه ورسو. د خیبر ایجنسۍ په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وشول، او اوس ورته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي. حکومت هلته د بیا بحالۍ په کارونو باندې لاس پورې کړی دی. پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې به د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې خواوشا یو نیمه ارب روپو کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان خبریالان له حکومت شکایت کوي چې جنگ ځپلې سیمو ته نه پرېږدي او نه هم له هغو سیمو نه د رپورټینګ اجازه ورکوي. د یادې سیمې یو شمېر خبریالانو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې قبایلي سیمو صحافیان ډېرو ستونزو سره مخ دي. چارواکي له پېښور او اسلام آباد خبریالان په هلیکاپټرو کې دغو سیمو ته بوزي، خو پر دوی بندیزونه لګېدلي. د خبریالانو د ستونزو په اړه نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د سویلی وزیرستان خبریالون ګیله من دي چې حکومتي چارواکي نه خو د دوی حقوق پېژني او نه یې دا ته پرېږدي چې د خپلې جنګ ځپلې سیمې او قبایلیانو د رښتیني حال نه دنیا خبره کړي. د مسعود پریس کلب صدر حمزه مسعود ویایي،
جنوبی وزیرستان چې کوم صحافیون دي هغه دار په دار دي. کاوک سه یو جنوبی وزیرستان مسعود صحافي خپل ایریا تک اوپن ایریا وي اخته نشي تلای، یو عام کس تلای شي، په صحافي اکسس نشته چې هغه ولې جنوبی وزیرستان ته لړشي او پنیر یاته ولت د علاقي ملک کی مسلې دي مشکلات اغه د ارچکی چې صافیونه چې کیم لوسی آی ورتړلې شوی دي
دا غابر رښه د سفلی وزیرستان د خبر اعلانو د اتحادیه مشر شاکر مسعود خبره هم وار وای
وزیرستان ته میش صحافیون باندې مکمل پابندی دو میش د علاقي صحافیون وزیرستان ته نه پولیټیکل انتظامیه اور نه سکیورټی فورسز پر دي چې کله داسې پروګرام وي د اسلام آباد د پېښور نه صحافیون روشي اپ زکه دغه ته قابل قبول دي چې چونګې اده علاقې د اوریجنل پکچر نه خبر نه دي اخته چې حکومت کی ما کیسه کوي ا خبره دغه مختلاجي او میش په زکه بنګړي چې میش چونګې د علاقې نه خبري نو واته میش د علاقې مسلې مسایل بیانوي
د ورنو پریس کلب صدر ظفر خان وزیر زیاتوي شورچدي خبريالون خو په جزونو شراوړل ګرځول شي میجا څوک ژغ او خپل فریاد ته هم نه پرېږدي
د اسلام آباد نه صافیون په هلیکاپټر کې روري او ورته کولی شي په وکود قبایل صافیون د یو مشکلات یې نه دی په زراوې مشکلات یې د میش پریس کلب نشته د میش سره هغه انفارمیشن پولیټیکل نه شیر کوي نو د میش د حکومت نه صرف دغه مطالبه ده چې میش دغه وطن وګړي وي میش دغه وطن جرنالیست وي میش دغه علاقې ته بوزي چې حاکمه علاقه وپندو
په واڼه کښې د افتاییز اخبار مدیر الله خان وزیر ګیله کوي چې میژه هم ریژي پر ارژل کېږي خو د کونډو یتیمانو اسویلیمو نشي اورېدل لیدل
اسویلي وزیرستان چې کوم صحافیون دي د دغې څوک هم پښتنه نه کو صحافیون چې په دغه کښې شهیدون شول په دغه علاقه کې لکه وس تازه مثال هغه د زمان مسعود دی دغه هېچا هم پښتنه نه وکړله دغه کور ته هېڅوک ها نه وې راغلل چې ده په کور کښې څه حالات ای څوک یې پوتي دي هغه کونډې رنډې نوستي دي هغه بچونه نوستي چې هغه په څه حال کښې دي
د خبریالانو دغه خبرې مې چې د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته مخښه کړې هغوی وویل
ټولې قبایلې د صحافیانو په برعکس موږ د حکومت نه دا مطالبه دو چې ټوله میډیا ته دا اجازت ورکړو خو خصوصا د قبایلې او د وزیرستان که د ساوت وي که د نارت وزیرستان وي د دغې صحافیانو ته دا اجازت ملاو شي چې دی د خپل ملک د خپلې خلقې ستونزې تکلیفونه وویني او حکومت ته مخ شي او ورسره چې ما ګیله دو د صحافیانو چې موږ مړېږي حکومت موږ د مرګ د ژوبلې پوښتنه نه کوو او کمیسه ته موږ د دې غږ پورته کړی دی بیا یې پورته کړي
دغو خبریالانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي دې لږ د دوی په ملوري هم مخ ور واړوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
او اوس هم د روانې خپرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ نه اورو
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې حکومت له چین سره په اقتصادي رهدارۍ کې بدلون نه دی کړی نوموړي دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته کړې ده پښتانه ملتپال وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت دا لاره له خیبر پښتونخوا بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده خو هغوی نه مني نن د خیبر پښتونخوا په دروي ضلعو کې ضمني بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو لړۍ ترسره شوه د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد مشال رډیو ته وویل چې په دروي ضلعو کې د 383 څوکیو لپاره تر 600 زیات پولینګ سټېشنونه جوړ کړل شوي د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د درملو یوه زیرمه له منځه وړې او 6 طالبان یې نیولې دي د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دوراني نن مشال رډیو ته وویل چې دغه عملیات بېګا شپه د سری بغل په سیمه کې شوی دي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي افغان چارواکي وایي چې نن یکشنبه له غرمې مخکې تورخم شارګوټي کې د سرحدي پولیسو پر پوسته نږدې دوه توغندي لګېدلې چې مالي او ځاني زیان یې نه دی اړولی د ننګرهار د والي ویان د تاولا خوګیاڼي مشال رډیو ته وویل چې دغه توغندیز بریدونه له نامعلومه لورې شوي چې د ده په خبره په اړه یې پلټنې روانې دي نن په ټول نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځل کېږي پښتنو ملتپالو لیکوالانو او شاعرانو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې د دې ورځې په ویاړ د غونډو تابع کړې پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د پېښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې پښتو دې د پښتونخوا رسمي ژبه شي او د شام د بشري حقونو څار ډله وایي چې په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي
دي اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاد بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.